څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره و چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام، پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو په قرارګاه ډلیزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو پر قرارګاه ډلیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړی چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلا بند کړي. میوان قلی اردو په خاطر دې په هلمند کې د نړیوالو قواو لوی اډه و. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلای او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیان مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصر ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسی پاتسون څوار له سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو 9 او د ولسی پاتسون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصر کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي خو وای دقیق شمیر نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلا بند شوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری په سنچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلا بند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لیږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کم خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سلنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته ویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشې او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبرې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځ اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بیلابیل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش په فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلای. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نور نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دواړه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعال ده. دا نو دا د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسیدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $1,000,000 پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبر پانه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خبرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپل پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د نننی برید جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به د هم واورئ چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې.
اګه طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو د پاره هم نیوي.
د کندهار امنی قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې دی او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یوې سوله غواړي بلې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي، مرد سید تاثیر نه غواړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو لاندې شنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو لمخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبریال صادق رښتینی دا موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسلوال مقاومت کوي؟
مشیبر صاحب تاسو امیدونکو ته سلام. بلې، جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات وسلوال چلای. هم د کچ میر نری معلوم د هلمند شورا او پاډه کې د 215 ماتل کلی اردو باندې حمله کړي. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وژل شوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیاتو د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو تایید هم کړي. که څنګه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله یې په شا تمبولې، خو دایي سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیزو عملیاتو خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه لا هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حمله مسؤلیت د دولت وسوالو مخالفینو منلې دي. وسوالو د وسوالو طالبان ویان قاری صف احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي په زیاتې د ننسیبي دي او نشته له هم روانه ده، او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان ځواکونه تمر شو بلاوسي.
صادق رښتینی، مننه. و موریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. د وای کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کیږي پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغې طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو اخته ده. دواړو لوریو ترمنځ 15 پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تیره ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو د پاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغې شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې 14 کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تهدین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارس د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تهدین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښه څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې 4 میاشتې پوره کیږي. له حکومت د دغه پیښه ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت 4 میاشتې مخکې د پیښه وسوه
دولت ډیره د پرمختګ کړی دی موږ په خپلو پدګیران کې یو د موضوع خپلو مخته وړو نظام دولت یې مخته وړي انشاءالله دښمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک خو د طالب نامه ده پنجابیان غلامان او فربند ښکاره دي افتخار مو په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی نو راغه به نو موږ څه کار شوي دي انشاءالله نور هم انشاءالله تعقیبوي.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلق لا هم د امنیت په اړه اندیښنې لري. تاسو د خلکو دغه اندیښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولې دي یا وژلې دي انشاءالله نه څوک یې وژلې نه هغه پاتې شوي چې څوک تښتولې هغه مې نیولې دي قانون ته یې سپارلې دي د غلو خو ډېرې ډلې نیول کېږي سرهوالي ته روزه معرفي کېږي اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنبې فورځې معرفي کېږي انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري. امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستې ده. امریکایان هم د جهان پر طاقت دي. پاکستانیان هم سره ټینګ کړي دي. خو دوه کې دوې بخشې په طالب کې یو بخش عیسی ورسول یو بخش افغانان طالبان شت درې غواړي سوله وشي خلک یې نه پرېږدي بیا به کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځانېږي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یوه برخه سي؟
افغانان چې د عیسی د تاثیر نه لاندې هغه غواړي مونږ د عیسی د تاثیر څخه لاندې هغه نه غواړي. هغه په دغه جنګو کې خپلې کوټې مالته کوټو په دې ځای کې خپلې کوټیانې جوړ کړي هغه جنګ دې دوام ورکوي ژوند کې برابر د جنګ سره ګټ پورته کوي ګټه به جاي.
که امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوي؟
چې نظام دا کوم اردو پلیس ملي امنیت چې دا کیسه د منې د افغانستان سودانې په کښې کې موږ تیارې سوې طالب هم ورور دی د افغانستان راځي د نظام ته خدمت وکړي دغه افغانستان ته خدمت وکړي نو اردو د چا د
هوا په تودېدو سره داسې اټکل کېږي که د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړي یو ځل بیا به د تل په څېر د جګړې ډګر ګرم سي. تاسې دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی لري؟
موږ خو تیاری لرو سوله وشي خو ښه ده ښه دي که نه وشي موږ تیاری نیولی.
جنرال صاحب عبدالرازق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي. آیا ستاسې دریځ هم همدا دی؟
پنجاب ته کړه تفاره شي اسماعیل باید هغه ووژل سي.
د جنرال عبدالرازق په هڅو یو شمېر لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي. اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې شوي؟
یا اړیکې د هغه افغانانو سره اوس هم شته.
په کومه کچه دي دا
اړیکې؟
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي. دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د دوی باور دا ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څېر وي. د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دا وایي تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر کخو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ. د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیزه ډک لیدلوری وجود ولري. د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هیواد د 30 ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و. د دغه اجماع په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې پکې د جګړې لخکې لوړخونو پرته له کوم قید او شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړلیک کې خزو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تیرو څو کلونو کې د خزو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وي چې په دې پریکړلیک کې ورته د خزو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې پرس په کابل کې خبري ناشته ته وویل خزي نه غوړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسترړونو مامله وشي. د دې په خبره خزي په هیڅ صورت دته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته د بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړی میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي خزي باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپل کول شي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځین نارینه سیاسيون د خزو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې پاغه کې زنو سیاسيونو له ګډونه ډډه وکړه.
په تور مثال آقای کشاف دعوت بودند.
دا وای د بیلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس خغله کشاف، د مشانو جرګې رئیس خغله مسلم یار، د سولې د عالی شورا د درنشه رئیس محمد عمر داودزه، لوی سرنوال او ځین نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شي و خو دوی ځانونه په تکلیف نکړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوتنه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسيونو خزي او لورګان بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د هم سایه لور لپاره خده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
سایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت با شما.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه حکومت ابصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی غړي حسینه صفای چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د خزو اړوند هر مسله باید واوریدل شي او وړاندیزونه عملی شي. دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د خزو حقونو تقایل دي او د مسکو ناسته چې سمو دوران دي د ځینو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي هم ګډون کړی وو. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروانه اور.
د امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنګي مشر د بدلېدو په حال کې دی. نو لځکه یې دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د ده څو تصویري او صوتي پیغامونه خپاره شوي چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوش دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حملې وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبر شي.
ویل کیږي چې نو موړی دیرش کلن دی، د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوي، د یوې کارول شوې الوتکه د تختونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی. ایران ایران ته تګ راته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د القاعده شبکې د غړو د اوسیدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمند کا جو سونا سوالے اتم خلواس ساتھ سر پر تماس کیا ما بازار کی پوری پارا دی سونا باید وہ سونا دا پاکستان دے خود دی ملی سیاست دی او دی جو سرے دے زدا اجرایا رے سو یعنی شورا سو صدا ولا سمشن صدا و سر رب دورا بوانان دے جو سو سلیکٹیو دی دیر سخت آواز دا بوانان تے جو کوئی تو کر سونا باید یہ کی طالبان سے جو سر دا دے سارے باستاز سو صدا دے طالبان دا بچے دے جو سر دا دے چی دا افغان حکومت سر خبر تشیږي تشیل لري افغان حکومت سره خبر تشیل لري دا سونه دا فکر لري او تشیل و هم چې دا سونه به جمع کړي دا افغان حکومت خبرې په دې کې شتګ ډیر مهم دي. وسلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کومه چې مکوول لار نش پګم و مو ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارسه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پیدا دا څنګه کار په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځو چې وازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نش پګم ورځو چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې په زلګا موټر ولاړي د خدای په ارسه کنهسته.
بلای زریاد احمد د هلمند ولایت تکجکیو لسوالی څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په تکجکیو لسوالی کې سلام شبکه فعال کړی ده او ارسته یو اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزوري د شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې ته دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترس کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوريو له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوې واده سوي د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلمي ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشر او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وايي تمه لري چې دا وار تر $2,000,000 پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند لواشیر ولسوالی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اړه کې جګړه روانه ده. د دا سمس څلور بجې او 3 دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایی ځواکونه بمباری پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شته دا خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند لګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازر له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وری شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سوله به ګران افغانستان ته راځي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید د هغو افغانانو غم وخوري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوي دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران له لارې د هند لور ته پروازونه پیل کړي دي، خو دا الوتنې د دې الوتنو د ټکټ په یو څه ګرانه ده. زرمینه او نظیفه لکلاته د غیوه خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. سلور بجه و دیرش دقیقه شوی لند خبرون احمد تکل او روی
د هلمند ولایت چارواکی وای د 215 میوان قول اردو پر قرارګه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند ولی ویاند وای چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور بریدکوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلې دي. د فاریاب ولایتي شورا وای طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسی پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصاري له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان اوبخی د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. او متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې دمه روانه ده. کابل ته ورځو واصل وصال موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب په دې غونډه کې څه پرمختګ شوی؟
زیاتمن شبر صاحب په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر څو شپې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر شي راغلي. ولس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوښې نوماند کمشنران ته رای ورکوي او په پایله کې به څوارلس تنه ټاکل کېږي. دلته د دې تر څنګ چې دغه نوماند کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل په زمن کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځینو نورو بېلابېلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کېدو سره داسې ویل کېږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان دا غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت د مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنیو مداخلو خبره هم دلته کېږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړی شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول ځنو بیا ویل چې ځینې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري. ورته نور ډېر زیات مسایل هم ول شي په دې باندې.
مثال صاحب دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوي بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوی په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کال باید د نومان کمشنرانو لري چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړی چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بل اخر هغه کسان چې عمرونه 30 یا 40 کال دي هغه ته اجازه ورکړي چې غوی ته رای وکړول شي. وکنه بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله و چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. ما په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خلی رحمت نبیل چې ولسمشر نومان دی هغه وویل چې ځینو نومان کمشنرانو باید یو تعهد واخیستل شي که پاینده کې دوی باندې ثابتي کې چې دوی د کوم ګوند غړي دي باید دوی جواب دی ووسی په دې برخه کې. په دغه کسانو کې شبر صاحب چې ټول شمیرې څلور اتیا تنو ته رسیږي لسخه بسوار لسنه ټاکل کېږي. او په دوی کې ټول مخې د ماسټر کچې پورې زده کړې کړي، 55 لسانس دي او څلور تنه هم دکتورا لري. دا شان د قومونو په حساب هم و درشتنه پښتانه خودل شوی، یو درشتنه ترکو، یو څلور تنه ترکمن، درې تنه ازبک او یو تنه هم پشهي خودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی. شبر
بله بسل سب تاسو په پیل کې وویل سي اوس په رای ورکي او دا کمشنران به وټاکي، نو دا خو دا معنی لري چې وي موافقې ته سره رسیدلی دي چې کمشنران انتخاب کړي؟
خو یو شی به دوی موافقې ته رسیږي، بیا یو بل نومان دی ولسمشر پاسپورت کې هغه یو بل بحث شروع شي. دغه درلین شایلانو کې چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کې رایه چونه وکړي صندوق ته لاړ شي، خو حکمتیار سبیا لاس پورته کوي ویل چې زه ملاحظه لرم، خبرې لرم، هغه بیا خبرې پیل کړي. رقم دا شی په پای ته رسیدلی، اوس بیا ډاکټر عبدالله لګیا دی وینا کوي، خبرې کوي. یعنی بحثونه راپورته کېدو په حال کې دي په ځینو بیلوبیلو مسایلو باندې چې ما پیل کې یو سیادونه وکړه، وګورو چې بالاخره دوی څه توافق ته رسیږي. خو د زیاترو ټینګار پم دی چې دغه پروسه باید بالاخره بشپړ شي او نوی کار پیل شي.
واصل وصال مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
وړاندې ازادي واوریدونکو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو د سیمې یو مهمه موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوي کړکېچ ته په پام سره، آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادو ترمنځ بل بشپړه جګړه وشي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یوه راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخې نوریاس نوري وړاندې کړي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ و، د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې دی، د جیش محمد ډلې منلی. پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغه حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړي دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره، آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خپرېدونکي اکانومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغه په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه کریستوفر کیل ریوای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند بخایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري، خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحری ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي د ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. دا ونې به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر وورم چې آزادۍ رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او شهرونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه ستاسو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم، خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راسته ولې دي. پام دې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ هم ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومکونه دلته راولېږي خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي ما د طالبانو د امریکایانو سره د هغه د چې سرکسین خپله جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژني څو د څو د څو بې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام،
السلام علیکم، زه شاکر پارپیان د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ کې سرکسین او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان به سوله رانه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عامو لښته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل کړی په دې پیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاڅون ته ځانونه متضر کړي. او سلام،
سلامونه احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړي چې زموږ د افغان ملت په ځان یا فتاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانوي، زموږ څه کلینیکونه ورانوي، زموږ څه مدرسې ورانوي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی. باید هم دوی وکړي، هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دا دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپلک شي، لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده کدوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي چې دې دفتر و غواړي د سولې په اړه کې مخامخ باید شي نه خبرې وکړي دا تر ټولو غوره بوله مچې دې په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دې شي نه د سولې خبرې کوي باید په خپل مملکت کې مخامخ دې تکشینی دا یو ښه فرصت دی خو زما پیغام دې کښور په صفات تاسې د داسې دي چې نور راسي خپل ملت یو داسې ګام یو داسې صلح راولو چې دو بل چا و دو بل چا کړي دو بل چا لاس په موږ تسکینې وي نو الحمدلله موږ تاسې اسلامي او مسلماني مملکت مدي دولت مدي راسي خپل په خپل سره کښینو او دا کوم ستونزې کوم ناخوالي کوم شرطونه چې موږ تاسې لرو هغه مخامخ باید سره وړاندې کړو د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د صلح خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق
السلام علیکم تورګل کوچی خبر کوم د خوږو رسولینه نور وره د سره کوم سولې د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکن کې سولې یو رس پاکستان کې افغانیا نه ته خبر دا سولې د افغانستان خلکو ته هیڅ د منځوال نه سولې د افغانستان کې نه نو په یو تغیر وي تقریبا ورونو نه خوښ لرم چې د ترکی پاکستان او روسي د منځوال نه کاغذ ورسی دا شته منډي د کټو پورته سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مستاسو د پیغامونو څو بیل ګورې د لوس په د ننګرهار ولایت د شمیر اوسیدونکو شکایتونه او ستونزې وورو چې مشتری راستولې دي
السلام علیکم تاسو سلام چې د غدې شهزاد دوست چې کوم سرکو او په دغه باندې کار روان ده او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کې په ټپه ولاړ دی د وزارت فیدامین غواړو چې په دغه سرک باندې همکاري وکړي او دغه سرک ژر کار پې شروع کړي په دغه سرک ته زموږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده په مخکې به چې یو موټر موږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو اوس موږ سره په 1500 او 1300 روپۍ باندې راځي د دې سره به نشي توکو مخمونی ول شي د دې سره به ټول بسګر چې کوم دی هغه بازارات ته مخ شي او نو دې سره به ډیر لاس راوړنه حکومت وزري
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور زکلی نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد ده د زموږ د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحل امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپی وهل کیږي دو ګناګار او غیر ګناګار د مخې د کاروي دا نه کوټي را باندې روان تورې مړې په کوکو کې مړې کې بیا باندې کوټي را واکې دا رنګ بلونه مړه نه وځي موږ وځي تاسو یقین وکړئ چې دغه خلک د دې راځي د یخي طالبان سره په لار باندې کې هغه خلک سره مړکی کی تکول کیږي ته تکلیف او زحمت نه د کورونو او زمیندین خلاصي کی زمونږ خوب نشته دی زمونږ سکون نشته دی زمونږ فارغ دي نه شو کولی اخلاص دي نه شو کولی چې څه شي بس همدغه همدا سوال او زهري کوي چې الله تاسو د شپه زرو باسي الادیو کې زمونږ پیغام نه شي
قاری محمد رتول یم د ننګرهار د کوس کورال د خیو فاینا د سره پلین کې هم ځان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دا غوښتي معصونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکی تر څو دې تر او تازه وي نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي والسلام
السلام علیکم دښمن دومره ضعیف ده چې بغیر د امریکا بغیر د پاکستان د سولې نه بغیر د سولې ته مجبور دي تم تاریخ باندې چې د اساره کو د عدالت سالي په سرحد کې عملیات وکړو حکومت کسانې چې ژوندۍ بولي او حکومت چې په مړ دي نو د شوس باید چې د ژوندو شپارسونه منل شي هر څوک وکیل لکه وزیر د دې شپارس کوي په دې پوښتنه د ادارې په سات کې خپل د دې بلچا لخوانه حمایت کیږي هغه صحیح کسانې بولي دي ځکه چې ټول حاضر اغیارو نخلاص او د وطن دښمنانو هم دغه ډیر زیات تلفات خلکو ته ورکول او خلک عوامي ورسل سند سره مخ کړیو د هر شي په مقابل کې د خپل خاورې په مقابل کې دوی د خپل افغانان په شهادت باندې رسول او ډیر یو صحیح کار کو خدای دیو کی منګه بیا تر نه غختنه کو بیا تر غختنه کو چې دی ازره رسواله دی منګل او د تنگ او د قاسم خیل په سیمه کې دغه عملیات هر وخت دی پاره وسی و سلام
دوستانو تاسو د پیغامونو سو بیلګې مو اوریدل غواړم د ننګرهار د نوی والی شاه محمود میاخیل سره د ازادي رادیو هغه مرکه در وورون چې په دې ولایت کې پروانو نامنی او هم نور برخو خبرې کړې دي. د مرکز ما همکار اکرام الله اکرام کړې ده په ګټه به وورو.
خاطر باندھے اول تشویش دخل خدا رہے موجودہ ہوگا وہ ساتھ ان شاء اللہ ٹھول ادارے ہم کار اور مسئلہ دار ہدف نگراتا رہتا حکومت داری خشی حکومت داری لڑے والے تو وہ والتا حد سے بہتر دخل کو سن رہا ہوں بہتر عمومی دادا چیئر دیشو کالو کې قسم قسم مسائل د تشریح دي. نو که چیرې موږ خپل د مؤسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتداري لري وګرځي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپل ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نشي، تر هغه پورې حکومتداري ښه ګرځېدل نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړل، بیا به شوالۍ سره کار لرو، بیا به شوالۍ سره نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخت سپه تیره شوا، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دی او نامنې پکې موجوده ده. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه څه په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کوم شول وستا امنیت ساحه وسته زمنده د شنوارو سیمه چې په خاصو کوټه نه شول وسالته من خلک ګور اتایل د حکومت په کنټرول کې ده. ایواز لری پتی سیمه چې د دې یا خط صحت نه دي نو البته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سوت له راته نه شول او تهدید زیاتو وسه خبره الته نه شوه. د لالپوری او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې البته ام عملیات سره کو ام حالت امنیتی استحکام را مسته کو او د دې نه ګورسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت سره هم دا پلان لرو. وزر کړه په خوانه وګوره نه ډیره خشبه ده او د حکومت امنیتی قوای وس تقریبا په هر نقطه د ننګرهار کې ام عملیات کول شي ام وټلش او دا په خپل یو لا سره نه ده.
خود جلال آباد خار زیاتره اوسیدونکو وای چې د حکومت زیات تمرکز چي دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې تر سره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالۍ نه او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیات ډلې موجود دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي؟
اول خدای دې چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا چې موږ په دې ماضي کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلي چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغه سې فعال دي او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستورمه او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاوالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه هغه د ښار صفایي ده.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بله یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوی و، دغه مبارزه به همدغه سي روانه وساتل شي، جاری به وساتل شي کنه و بدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغه ته مو او ټول امنیتي ادارو ته ده چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغه کې هېڅ توقف نشته. البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله.
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ په ولست ورکې د دوی په وړاندې
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویلی دی چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشا هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به سور چراغ تېرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې
والی صاحب، په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشئی مواد خرڅیږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي؟ جلال آباد ښار
یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دغه حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي، هره کورنۍ باید چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي، نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي. کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سکتور پورې اړه لري، انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایاوه فعال وه، اوس چې کوم بیا قطع شوی ده او یو افغان بیسیم فایل چې کله پایا کله وی او کله نه وی، بس ډېر مشکلات زموږ مخ یو او دلته تر زموږ د لاغه وړل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ نه.
سلام علیکم، زه روزی محمد د کم د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ مټه نن د دوی او کیږي په دغه مکور کې ولاځ موږ دوه نه پیسې په خدا کړو چې بخبر مټر ته یا چیل واچي یا ډوډۍ یا شي. هغه زموږ ځکه څوک نه لري چې دغه دا خوایل شي چې دغه زموږ د بدلارې غم وخوري، نو حکومت غم خوري، نو موبایل نو موبایل. السلام علیکم.
بل کانال لایت خبر کوم، یو تا بار بار باندې څو ځلو خلګو د شکایت په وکړه دغه وکړه خو تاسو نه چې چا دغه خلګو د غریبانو او دغه چا غواز نه ونیوي دغه د انتخاباتو کوم خپلواک سن د خلکو کوم کارونه سره کړی دي. د دغه معاشه چې زندول دي نی ورکی دغه تاسو کتاسي او پروګرام نه جوړ کی چې نو وګورئ چې دغه خلک راو غاری د کمشنران کزاړي کني چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لغ پیسه نه ورکوي. خلک د مشکلات سره مخامخ دي. دغه ما आवाज کوم درو ټول چارواکو پر ورسوي خمنن.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا عرض لرم چې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسنګ په کلي کې پرانه شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتبه فعاله شي. موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیې ګرځي، نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي. اول ښه ښه معلمان راته راوستل شي او زموږ دوه مکتبه فعاله شي او موږ خپل درسونه پښتو وایو.
په دې سره د خبرونه د پای شی بوت ورسېدلو. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ، ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ به تر چارواکو ورسو. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1
2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.